السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس وایم. پیل په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق یو ځل بیا د طالبانو لخوا د پټکو د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو پر دوام نیوکه کړې ده. فائق نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي مستند راپورونه شته چې ښیي له ګاونډیو هیوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي دي. د فائق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي. فائق د بی بی سي هغه راپور ته هم اشاره کړې ده چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړ پوړي قمندانان نیولي دي. د دغه راپور له مخې نیول شوي قمندانان یو فرید سید خیلی دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قلي اردو د درېمې لوا قمندان او بل هم پرویز سید خیلی دی چې د همدې لوا د پلی کندک مشرو. دغه کسان د کابل په یولسمه او څلورمه اوزه کې نیول شوي دي. فرید سید خیلی وروستیو کې له ایران او پرویز سید خیلی له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې 3000 ټنه بشري مرسته کړې ده. د ازادي راډیو تاجکستاني څانګې لیکلي په دغه مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی، اوړه، غوړي، بوره، کمپلي، خیمې او نور لومړني مواد شامل دي. له زلزله ځپلو سره د چین، قطر او هند په ګډون ګڼ شمېر هیوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا، جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یو شمېر نورو نقدي مرستې کړې دي. زلزله ځپلي وایي لومړنۍ مرستې ورسېدلې خو په خبرې دا لنډمهاله دي او دایمي ملاتړ لپاره باید بیرته سرپناه او د ژوند امکانات ورته برابر شي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي د زلزله ځپلو د لنډمهالي او اوږدمهالي ملاتړ لپاره شاوخوا 8 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د نیپال پلازمینه کټمنډو کې نن دوشنبه لکتر لګ شپاړس مظاهره چان د پولیسو په ډزو کې وژل شوې دي. لویدیځو اژانسونو لیکلي پولیسو د مظاهره چانو د خوراولو لپاره ډزې کړې او د غرازي پر هغوی ربړي، ګولۍ او خکې بهونکي ګاز کارولی او بې پرېشندلې دي. مظاهره چان له دولت غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لرې کړي او له فساد سره مبارزه وکړي. د کټمنډو د پولیسو یو مسؤل شیخار خانال ویلي شاوخوا سل مظاهره چان د مال په روغتون کې بستر دي. دولت هغلته پرېکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، فیسبوک او ایکس بندیز ولګوي، ځکه د دوی خبره کمپنۍ راجستر شوې نه دي او دولت پرې څارنه نشي کولی. او د کرکټ آسیایي جام سبا سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبي سره پیلېږي. لوبه ماښام 2 بجې د اماراتو په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په بی ګروپ کې له هانګ کانګ، بنگلاديش او سریلانکا سره لوبي کوي. د هند، پاکستان، متحده عرب اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې په الف ګروپ کې لوبي کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون یکشنبه د آسیا جام په درشل کې د درې اړخي سیالۍ په وروستۍ لوبه کې له پاکستان څخه د 15 منډو په توپیر له ماتې سره مخ شوه. دغه لوبي د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد متحده عرب اماراتو ترمنز وشوي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه تم لوستلی شئ. د طالبانو حکومت د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د قربانیانو د ژغورنې او لټون عملیات پای ته رسولي.
کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې وو او لایته روغتون ته راوړل شوي وو هغه هلته تداوي شوي دي او دغه پروسه زمونږ تکمیل شوې ده.
خو له سیمې بیا خلک وایي په مزار دره او چلس کې لا هم زیات شمېر قربانیان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په راپور کې به یې جزئیات واورئ. په دې اړه تاسو له کونړ ریپورت لرو چې خزینه او ټپیانو او ناروغانو ته رسیدګي نشته ځکه چې امکانات کم دي. د فیزیوتراپی د نړیوال ورځې په ارتباط هم تاسو ته له یو ډاکټر سره مرکه خبرو.
فیزیو په معنا ده فزیکی او تراپی په معنا ده درملنه، یعنی فزیکی درملنه ته متاسب فیزیوتراپی ویل شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه پر روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشرو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي د کونړ په زلزلہ ځپلو سیمو کې د قربانیانو د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلی او هیڅ قرباني تر خاور لاندې نه دی پاتې شوی. خو د نورګال او څوکۍ ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې په مزار دره او چلس سیمو کې لا هم زیات شمیر قربانیان تر خاور لاندې بند پاتې دي او اصلا د غلر پټو کلو ته ژغورونکو ډلې نه دی ورغلي. دوی وایي د مزار درې د وډیرو کلای چې لزګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر خاور لاندې شوی او هیڅ قرباني ترې نه دی راستل شوی. د غراز له یو شمیر زلزله ځپلو سره د مرستو نه کېدو په برخه کې هم شکایتونه موجود دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
طالب چارواکو د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان کړی. خو د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې لا هم عزیزان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف رسنیو ته په واستوني ویډیو پیغام کې ویلي
ټول لاوالی مرحمت خلا زمونږ غیر زخمیان هسپتالونو ته رسولو او همدغه شان شهیدان چې هغه دفن کولو زمونږ الحمدلله دغه پروسه تکمیل شوې ده. کم شهیدان چې زمونږ الحمدلله مونږ ټول دفن کړي دي، کم زخمیان چې
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې رئیس نورالدین ترابي هم یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي او اوس د دوی ټول پام په مرسته رسونه، روغتیا خدمتونو او د لنډمهاله مېشځایونو په جوړولو ورټول دی. په ورته وخت کې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو شمېر زلزله ځپلي هم د دوی په سیمه کې د لټون د عملیاتو د بشپړېدو خبره کوي. خو وایي رضاکاران د دې ولسوالۍ په بیلابیلو درو کې د مړو شویو څارویو د پیدا کېدو او ښخولو په چارو بوخت.
د پلټنې ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي، خو یوازې د حیواناتو د څارو جسدونه چې هغه هم په دغه خاورو کې وو او اوس یې بوی کړی دی او دا د ناروغیو لامل ګرځي. رضاکار ځوانان په دغه کارونو باندې بوخت دي.
خود کونړ یو شمیر نور اوسیدونکو وای چې لای هم د کورنۍ کړي تر خاور لاندې پاتې دي. د څوکۍ ولسوالۍ د چلس د کلی یو اوسیدونکو نور الله ازادي راډیو ته وویل چې په دې زلزلہ کې د کورنۍ و غړي مړ شوی چې څلوري د سیمې د خلکو په مرسته له خاور رئیسلی او درې له هم تر خاور لاندې دي.
درې کس نور چې یو می وړه خور ده، یو می وراره دی او بل می ورور دی، هغه وسم د خاور لاندې پراته دي او د دې رئیسل لپاره مونږ سره امکانات نشته دي. هغه کوم شهیدان چې مونږ رئیسل و هغه مونږ په کولنګونو په بیلچو راوستل. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي او زموږ د شهیدانو پر راوستلو کې راسه کومک وکړي چې هغه په خپل شریعت وګه دفن کړو.
د نورګل ولسوالۍ یو رضاکار چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ د مزار درې د ودیرو کلی چې لزګونه کورنۍ پکې اوسېدي ټول تر ګټو او خاورو لاندې شوي او دغه لری پرتې سیمې ته اصلا ژغورونکي ډلې نه دي تللي. نوموړي ازادي راډیو ته ادعا وکړه
په مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ اړوند ته یو کلی د ودیرو په نامه باندې دا مکمل د خاورو لاندې شوی دی. ژغورونکو ډلې داسې پرېکړه وکړه چې دا د راستلو نه دي او هغه دیره شو هغه ځای شو.
د کونړ یو شمیر سیمه ییز چارواکو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ جغرافي او د زلزلې له امله پراخ رامنځته شوی ویجاړی او ته په کتو خای د لټون او ژغورنې عملیات اونۍ او آن میاشتې وخت ونیسي. د غراز د سپتمبر په 2 د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي وو چې د دغه زلزلې بشپړ ارزونه له جدي ننګونو سره مخ ده. خو د طالبانو د حکومت وینځ بي الله مجاهد په دې اړه چې د کونړ د زلزلې پراخ ناورین ته په کتو د لټون او ژغورنې عملیات څنګه دومره زر پای ته ورسېدل د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د غراز که څه هم په کونړ کې سیمه ییز طالب چارواکو ویلي چې زلزله ځپلو سیمو ته عاجلی بشري مرستې رسیدلي، خو په دې برخه کې هم د یاد ولایت په ځینو سیمو کې شکایتونه موجود دي. د کونړ د مرکز اسدآباد یو رضاکار اسدالله چې بیلابیلو سیمو ته تللی او له قربانیانو سره یې له نږدې خبرې کړي ازادي راډیو ته وویل
داسې کورنۍ شته دی چې کورنۍ بیا لس غړي دي، یولس مړي دي، دوه پاتې دي، کور یې مران شوی دی او هر څه پکې لاندې شوي دي. هغه دوه چې دي سړی بوټي لاندې ناستې ده، باران او باد او لمر یخنۍ ټول د هغې لاندې تېروي. هغه اوس پرونی په کور کې یولس مړي شوي دي. نن خو دواره کیم ته نه راکته کېږي او نه مرستو ته په قطار کې ودرېږي. هغې بېچارهګانو ته تر اوسه هېڅ شی نه دي رسېدلي. داسې په لسګونه کورنۍ همدغسې دي پاس، هغه خو دومره زر نه راکته کېږي.
د تیر اگست میاشتې په یو درشمه د شپې نه وخته د ریختر په کچا 6.1 درجې د زلزلې د ننګرهار، لغمان او نورستان په ګډون په کونړ کې پراخ مالی او ځاني تلفات واړول. د طالبانو حکومت ویلي په دې زلزلې کې په څلورو ختیځو ولایتونو کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې له 2200 زیات کسان مړ شوي، نږدې 4000 کسان ټپیان شوي او شاوخوا 2000 کورونه ویجاړ شوي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
لوبغالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په کونړ ولایت کې یو شمیر زلزله ځپلې نجونې خزي او د نوې زګیدلو ماشومان او میندوارو میندې وایي هیڅ ډول روغتیايي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. دوی ازادي رډیو ته ویل د میاشتنې ناروغي او میندوارۍ حساسه دوره کې دی او سخت ټپیان شوي هم دي، خو په خبره هاته د غاړې له جامو پرته نه د اغوستلو څه لري، نه روغتیايي اسانتیاوي او درمل او نه د ځان وینځلو لپاره ځای لري. روغتیا پالان دا وضعیت ډیر مهم بولي او خبرداري ورکوي چې که رسیدنه ورته ونه شي خطرناکې ناروغي او ناورین به رامنځته شي. زموږ همکارې فیروزی عزیزی کونړ کې لزینو زلزله ځپلو خزو اونجونو سره خبرې کړې دي.
درس کلن لاهورې چې د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو ده شپږ ورځې وړاندې له زلزلې یوازې درې ساعت مخکې ولور زیږولې او زلزلې سخت ټپي کړې. اوس په بد وضعیت کې د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې تر خیمو لاندې اوسیږي. لاهورې ازادي راډیو ته وویل چې دوه کوچني زامنې په زلزله کې مړه شوي او میړه یې د سختو ټپونو له امله لا هم په روغتون کې بستر دی، خو په خبره یې په دې سخت حالات کې هیڅ ډول روغتیايي اسانتیاوې نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخ ده.
د دې ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یوه بله زلزله ځپلې اتلس کلنه راز بیبي چې د شپږو میاشتو امیندواره ده هم د ورته ستونزو له امله شکایت کوي او وایي چې په ملا باندې سخته ټپي ده او هیڅ ډول درملو او روغتیايي اسانتیاوو یا ښځینه قابلیت لاسرسی نه لري. راز بیبي چې هم د خاص کونړ ولسوالۍ زلزله ځپلو ته په دې جوړ سوي کم کې تر خیمو لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل یوازې د نویو زیږیدلو ماشومانو او امیندواره میندې نه، بلکې ځینې ښځې او نجونې چې عملاً د میاشتنۍ ناروغۍ دوره کې دي د ورته وضعیت یادونه کوي. درویس کلنه زرڅانګه چې د نورګل ولسوالۍ د غازی آباد د درې اوسیدونکې ده او زلزلې د کورنۍ ولس تنه غړي ترې اخیستي او مینه یې په بشپړ ډول ورویجاړه کړې، ازادي راډیو ته وویل چې حتی د بدلولو لپاره یوه جوړه اضافه جامې یا روغتیايي توکي نه لري.
دا زلزله ځپلې میندې او نجونې غوښتنه کوي چې زر تر زره دې مناسبې سرپناوي او سیار تشنابونه ورته جوړ سي او درمل، پاکې اوبه، خواړه او د روغتیايي اسانتیاو په ګډون ښځینه قابلګانې او روغتیا پالانې هم ورواستول سي. د دې نجونو او ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند مو د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان او د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې روغتیا پالانې د امیندوارۍ تر ماشومانو زیږیدلو وروسته د میندو او انجونو د میاشتنۍ عادت دوره مهمه او حساسه بولي او ټینګار کوي چې باید د حفظ الصحې د مراعاتولو لپاره زر تر زره دوی ته روغتیايي اسانتیاوې او د ښځینه قابلګانو او ډاکټرانو تر مراقبت لاندې څار ته زمینه ور برابره کړل سي. له دې ډلې د نسایي ولادي څانګې متخصصې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د دې میرمنو او انجونو وضعیت تر رسیدنه ونه سي خطرناکه ناروغي به رامنځته سي.
دغه حالاتو ته که جدي پاملرنه ونه شي کېدلی شي چې مختلفې رواني او همدارنګه صحي ستونزې میندو ته او نجونو ته پیدا کړي. که چیرې حفظ الصحه مراته نشي، دوی ته مختلف انفکشنونه یا هم میکروبونه په بولي سیستم یا هم ادراری ستونزې ورته پیدا کیږي. همدارنګه نور دننی التهابات پیدا کیږي چې زیاتره د جامو کمواله زیاتوالو باندې رول ولوبي وي. همدارنګه ادراری او یا هم کولرا مرض ورته پیدا کړي چې دغه ستونزې میندو ته د میندو ژوند د تحدید لاندې ونیسي.
ډاکټر بهرام وایي چې دې حالت کې د ماشوم د سمې نه تغذیه کولو له امله نوی زیږیدلی ماشومان په شدید خوارځواکۍ، د کلسیم کمښت او حتی د ذهني شاته پاتې کېدو خطرونو سره هم مخ کېدای شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې هم ځینو زلزله ځپلو ښځو، کورنیو او په سیمه کې رضاکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې د ښځو اړتیاو ته د رسیدنې لپاره د ښځینه ډاکټرانو او مرستندویه ښځینه کارکوونکو د کمښت شکایتونه کړي دي. که څه هم زلزله ځپلو ته د روغتیا او د بشري حقونو څار نړیوال سازمانونو په ګډون د ملګرو ملتونو او بېلابېلو مرستندویه بنسټونو د مرستو رسولو د خبرې کړي، خو دوی د وضعیت د کنټرول لپاره کافي نه بولي. د تیر یک شنبه په شپه د اگست په 1.5 ناوخته د ریختر په کچه شپږ درجې شدید زلزلې د افغانستان ختیځ ولایتونه په ځانګړې توګه کونړ ولړزاوه چې درانه تلفات او زیانونه یې رامنځته کړل. د طالبانو حکومت د رسمي شمیرو له مخې په دې پیښه کې تر اوسه له 2200 څخه زیات کسان مړه شوي، له 3600 څخه زیات ټپیان او له 2000 څخه زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. وربشیو بهرنی راپور ته زيلنسکي په کیف باندې د روسیې د ورستي بریټ په وړاندې د واشنگتن د پیوړی خبرګون غوښتنه وکړه. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په نوښته خبرې کړې دي. د بي پيلوټ الوتکو د وړ مشپې په دغه بریټ کې د 2022 کال د فبراير په میاشت کې په اوکرين باندې د موسکو د یړغل د پیل رئیس د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانه په نخښه شوې ده. نور جزئیات د سلطان محمد سرور په دغه ریپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي په کیف باندې د روسي له تازه لوی هوائي بريد وروسته د متحده ایالاتو د پیاوړي خبرګون غوښتنه وکړه. د بي پيلوټ الوتکو په دغه بريد کې چې وړ مشپو شو د 2022 کال د فبروري په میاشت کې په اوکرين باندې د مسکو د بشپړ یړغل د پیل راهیسې د لومړي ځل لپاره یو دولتي ودانۍ په نښه شوه. ولسمشر زيلنسکي تیر شپه په خپل ویډیو وینا کې وویل دا مهمه ده چې د ملګرو لخوانن ورځ د دې بریټ په وړاندې پراخ خبرګون شتون ولري. هغه وویل مونږ د امریکا لخوا د قوي خبرګون په تمه یو، دا هغه څه دي چې ورته اړتیا ده. زيلنسکي زیاته کړه چې روسیه هڅه کوي چې د خپلو بریدونو په دوام اوکرين ته لا زیات تاوان ورسوي او په دې کې د نړیوالو اراده آزمایي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په خوای د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه کړې او له هغه سره د خپل ملګرتیا په اړه خبرې کړې دي، په دې ورستیو کې له دې عمله چې د کرملین مشر اورباند او زيلنسکي سره مستقیمه خبرې رد کړي مایوسه شوې ده. ترامپ د اوکرين په سیمو باندې د روسیې له شدیدو بریدونو وروسته ویلي دي چې له پوتین سخت ناهیلي شوی دی او په مسکو باندې د نویو بندیزونو او تعرفو د لګولو غوښ کړی، خو تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی کړی. ترامپ د یک شنبه په ورځ دې ته اشاره وکړه چې په مسکو باندې بندیزونو لګولو ته نږدې شوی دی، خو جزئیات یې ورنکړل. کله چې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال لخوا وپوښتل شو چې آیا آماده دی چې په مسکو باندې د دوهمې مرحلې بندیزونو لپاره اقدام وکړي، په ځواب کې همدومره وویل چې هو زه یم. واشنگتن او د کیف لویدیځو ملاتړو هیوادونو لا دمخه په اوکرين باندې د روسیې له یرغل وروسته په مسکو مالی بندیزونه لګولې دي چې د روسیې اقتصاد اغیزمن کړی دی. د امریکا ځانګړي استازي کیت کیلوګ په اکسپرنا لیکلي دي چې په کیف باندې د کرملین تازه مرګونی بریټ څخه داسې نخ کاری چې روسیه غواړي دا جګړه په ډیپلوماتیک ډول پای ته ورسوي. هغه لیکي چې داسې ښکاري چې روسیه په خپل دغه بریټ سره چې د جګړې د پیل راهیسې تر ټولو لوی بریټ ګڼل کیږي او د لومړي ځل لپاره د اوکرين د کابینې دفترونه پکې په نښه شول د جګړې شدت مخه کړی ده. د یک شنبه د ورځې په لومړیو ساعتونو کې روسیې په اوکرين باندې د 800 څخه زیاتو بي پيلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله برید وکړ چې د اوکرايني چارواکو په وینا یو نوی ریکارد دی. چارواکو ویل چې په کیف کې د روسیې درون الوتکو د استوګنې د دوه لوړ پولیسو ودانیو ځینې برخې تخریب کړې او څلور کسان ووژل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سپتمبر اتمه د فیزیوتراپی نړیواله ورځ ده. فیزیوتراپی د انسان د بدن فزیکی درملنه ده چې د روغتیا پالانو په خبره په هر سن کې ممکن انسان اړتیا ورته پیدا کړي. دا چې دا ورځ ولې لمانځل کیږي، د انسان په ژوند کې د فیزیوتراپی اړتیا څه ده او دغه درملنه په افغانستان کې څنګه او څوک ترسره کوي، همکار مې اسد الله لودین د همدې برخې له متخصص ډاکټر شفیق امیرزی سره مرکه کړې ده.
فیزیوتراپی د دوو کلمو څخه جوړه شوې ده چې فیزیو په معنا د فزیک یا ظاهري او تیراپی په معنا د درملنې ده. ان فیزیوتراپی د طبابت د علومو هغه څانګه ده چې سر او کار یې له د انسان د ظاهري جوړښت سره ده. او فیزیوتراپی د فیزیوتراپی درملنه چې مونږ دا په طبیعي شیانو او په طبیعي بڼه مونږ ترسره کوو. چې د فیزیوتراپی درملنه دا چې په څو ډوله ده، څومره ده، دا به جدا واسطه ولیکو اوس مونږ تاسې خلاصې تعریف کوو. د فیزیوتراپی تعریف مونږ داسې کوو چې فیزیوتراپی له دوو کلمو څخه اخیستل شوې یوه کلمه ده چې فیزیو په معنی ده فزیکي او تراپی په معنی ده درملنې. یعنی فزیکي درملنې ته مونږ تاسې فیزیوتراپی ویلی شو. د انسان په بدن کې د فیزیوتراپی رول د هغه په روغتیا کې خورا زیات ارزښت لري او ډیره زیاته ونډه لري. یعنی پرته له فیزیوتراپی، پرته له حرکت، پرته له مومنټ څخه ژوند کول ناممکن ده او سالمه روغتیا ناممکنه ده. بنا روغ ژوند او د انسان په روغتیا کې فیزیوتراپی خورا ارزښتناکه او د پام وړ ونډه لري.
د انسان د بدن د کوم غړو د دردونو لپاره فیزیوتراپی توصیه کیږي؟
په عموم کې د انسان د بدن ټول غړي ولو که داخلي ارګانونه دي او که خارجي ارګانونه دي فیزیوتراپی درملنې تر تاثیر لاندې راتلی شي. یو کانسپټ، یو مفهوم چې دا متاسفانه په ټول هیواد کې چې چلیږي هغه دغه ده چې فیزیوتراپی یوازې او یوازې د ملا دردونه، د غاړې دردونه، یعنی عضلي او اسکلیټي برخې سره کار ده، خو داسې نه ده. فیزیوتراپی په د زړه په ناروغانو کې مونږ تاسې کولی شو چې هغوی ته ترسره کړو. فیزیوتراپی مونږ تاسې کولی شو د خزینه او اړوند ستونزو او چې کله دوی ستونزې ولري مونږ ورته ترسره کړو. فیزیوتراپی په ماشومانو کې مونږ ترسره کولی شو. فیزیوتراپی په عصبي ناروغانو کې هم مونږ تاسې ترسره کولی شو. یعنی فیزیوتراپی د انسان د بدن په هر برخه کې د ترسره کېدو وړ ده.
زموږ په ټولنه کې د مساج په نوم هم مشهور دی دغه کار، اما فکر کوم مساج او فیزیوتراپی بیلابیل مفاهیم دي او اهداف هم بیلابیل دي، همداسې ده؟
ګوره هغله لودین صاحب، فیزیوتراپی چې کوم ده، فیزیوتراپی او مساج ترمنځ خورا فرق ده. متاسفانه بعض خلک مساج له فیزیوتراپی سره ګډوي، خو داسې نه ده. مساج کولی شي یو عام کس هم ترسره کړي، البته هغه کس چې لوړې زده نه وي کړي هم ترسره کړي. ولې فیزیوتراپی داسې نه ده که تاسو غواړئ چې ورته مسلکي فیزیوتراپی سو اوسئ او مسلکي فیزیوتراپی درملنه ترسره کړي، تاسې اړ یئ تاسو پر اناتومۍ، تاسو په بیومیکانیک، یعنی په ټولو مضامینو باندې باید پوه شئ تر څو تاسو فیزیوتراپی ترسره کړئ. دا په دې معنی نه ده چې موږ تاسو متاسفانه په ښار په کلو بانډو کې ګورو او بعضې اشخاص دي چې متاسفانه دوی غیر مسلکي دي، هغوی ته مونږ تاسو د فیزیوتراپستان نوم ورکړو. نه، ولې خو که زه تاسو ته وایم چې که مونږ تاسې د فیزیوتراپی په ارزښت باندې، فیزیوتراپی د علم په پیژندګلو باندې په ساعتونو ساعتونو بحث هم وکړو، شاید کمه وي. دومره وایم چې فیزیوتراپی یو خورا ژور او ډېر توسع علم ده، یعنی ډېر پراخ علم ده او ډېره پراخه څانګه ده.
ډاکټر صاحب، د فیزیوتراپي دوزونه څومره مهم دي؟ مثلا که یو چاته مشخص مهالویش کې ویل چې ته مثلا د ملا د درد لپاره په میاشت کې لاس ورځې فیزیوتراپي تراشه، اما هغه کس یوازې 15 ورځې زی هغه دردونه کمیږي او د خپل دوز یا مهالویش نه پوره کوي، آیا کوم ناوړه اغیز لري په بدن باندې؟
ګوره، فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي کز تاسو هم چې فیزیوتراپي په انګلیسي کې موږ فیزیوتراپي یو مقوله لرو چې فیزیوتراپي از لایف سټایل. نه، فیزیوتراپي په دې معنی ده چې تاسو باید د ژوند د مهالویش سره سم مهالویش کې ځای ورکړئ، ځکه همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو فټ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو روغ ساتي، همدا فیزیوتراپي ده چې موږ تاسو پاینده کې له مشکلاتو څخه مخنیوي کوي، د آینده صدماتو څخه مخنیوي کوي. بنا فیزیوتراپي مشخص دوز نه لري. د فیزیوتراپي دوز چې کوم دی، هغه به د فیزیوتراپیس مربوطه فیزیوتراپیس پورې تړاو لري، دغه مشکل پورې تړاو لري، دغه ستونزې پورې تړاو لري. داسې ناروغان موږ لرو چې وایي پر میاشت فیزیوتراپي ته ضرورت لري. داسې ناروغان موږ لرو چې هغوی یو سیشن یا یو جلسې ته ضرورت لري. ولې داسې ناروغان لرو چې ممکن هغوی د لس ورځې ضرورت ولري یا اړتیا ولري فیزیوتراپي ته؟
ډاکټر صاحب، ځینې کسان دوامدار د عضلاتو دردونه لري، خصوصا د پښو او د ملا. مثلا هغه کسان چې روماتیزم لري یا د پښو او ملا دایمي دردونه لري، هغوی لپاره فیزیوتراپي څنګه ده؟
بالکل، د ملا دردونه، د روماتیزم دردونه، د ملا مشکلات، د روماتیزم مشکلات، اړوند مشکلات، دا فیزیوتراپي سره 100% تړاو لري. او دا داسې مشکلات دي چې بغیر له فیزیوتراپي څخه دوی د مشکلاتو له منځه وړل دا بیخي ناممکنه ده. یعنی فیزیوتراپي عمده رول چې کوم دی، هغه په عضلي او اسکلیټي سیستم کې ده. نو بنا په دې اساس موږ ویلی شو چې د ملا په دردونو کې او همدارنګه د روماتیزم په اړوند مشکلاتو کې د فیزیوتراپي رول بالکل تر سره کېدلی شي. او فیزیوتراپي پورې تړاو لري. او د ملا ناروغ او د روماتیزم ناروغ دا باید 100% فیزیوتراپي واخلي او د فیزیوتراپي نظر لاندې باید اوسي.
یو بل موضوع چې افغانستان کې محسوس ده، هغه د خزینه ډاکټرانو کمی دی. طالب چارواکو هم یو وخت منلی و چې دوی د زرګونه خزینه ډاکټرانو له کمی سره مخامخ دي. د فیزیوتراپي برخې ته هم کرا شو، د خزینه وګړون پکې ډیر مهم دی، ځکه کچیر ته خزینه فیزیوتراپیست نه وینو، خزی په حسان نه چمتو کیږي. زموږ تاسو په ټولنه کې چې یو نرینه فیزیوتراپیست دغه په بدن باندې لاس وهي، د خزینه فیزیوتراپیستانو شمیر آیا د پام وړ دی کنه؟ د برخه کې هم کمی موجود دی؟
بالکل، د کې شک نشته چې خزینه فیزیوتراپیستان کم خسره مونږ مخامخ یو، زموږ هواد ورسره مخامخ ده. لکه د نورو څنګه سره فیزیوتراپي هم خزینه فیزیوتراپستان متاسفانه چې په هغه اندازه چې باید وي مونږ یې نه لرو.
او وروستۍ پوښتنه داس کوم ډاکټر صاحب، فیزیوتراپي لم دی که هنر؟ او څه ډول یو کس فیزیوتراپیست کېدلی شي؟
فیزیوتراپي هم علم ده او هم هنر ده. کچیرې مونږ تاسو علم ونه لرو، مونږ دا هنر نشو استعمالولی. او کچیرې مونږ دا هنر ونه لرو او دا تخنیک ونشو کارولی، یعنی هغه ځانګړي تخنیکونه چې هغه په هنر کې راځي، مونږ د علم په اساس ترسره کولی شو. او که چیرې مونږ تاسو علم ونه لرو او دا هنر مونږ ترسره کو نه، یوازې دا چې مونږ به ناروغ ته ګټه نه رسولي، بلکې مونږ ناروغ ته تاوان رسولي. زمونږ او د غیر مسلکي اشخاصو ترمنځ فرق یوازې او یوازې همدا ده چې مونږ د علم د علمیت په اساس مختزو، د علم سره سره هنر هم زده کړي.
ځنه په یم شتي ولې د مکتبو ته اجازه نه ورکي؟ که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي، موږ په پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیټ څه د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس ته دا شې په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه پورت د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه ل ازادي رالو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ او سپمن بیاست. شنو واسطه ولسم ټولګي و شپږم واسطه. په تیر لوست کې مو د زیایي ترکیب اړوند ځینې موضوعات وویل، او سره مو د پانو جوړښت او د کلوروپلاست جوړښت مو وویل، او دا باندې هم په اصولو چې دوی په زیایي ترکیب کې څه ډول خپل دنده سرته رسوي. همدارنګه د نباتاتو په واسطه د نوري انرژي جذب مو وویل چې څنګه نوري انرژي جذبیږي او په کیمیاوي انرژي باندې اوړي، چې هغه کې دوی برخې وي چې یوې د رڼا تعامل او بل یې هم د تیارې تعامل. نن ورځ راځو د زیایي ترکیب اړوند عوامل پیژنو چې کوم عوامل دي، یا مثال دا کوم عوامل چې موږ په تیل وستونو کې هم د دې سیادوري کړې و، په زیایي ترکیب کې څه اغیزه لري، څه رول لري. زموږ استاد سي درس په دتو 50 تر 50 پورې دوام وکړي. رزو زیایي ترکیب لپاره اړوند عوامل. زیایي ترکیب لپاره چې دي هغه یو څو عوامل وجود لري چې هغه رڼا ده، اوبه دي، کلوروفیل دي، او ورسره کاربون دای اکساید دي. رزو د دې رول پیژنو چې دي څه ډول عامل په ډول سره په زیایي ترکیب کې برخه اخلي. لومړی د رڼا نقش په زیایي ترکیب کې وایو. رڼا چې ده هغه د انرژي سرچینه ده چې د رڼا تعامل په نوم لومړنۍ مرحله یوازې د لمر د رڼا په شتون کې ترسره کیږي چې په تیر درس کې مو ولوستله. همدارنګه کلوروفیل چې د کلوروپلاست په تایلیکویډ کې شتون لري د لمر رڼا جذبوي، او دغه نوري انرژي دی په کیمیاوي انرژي باندې یا هم ای ټي پی باندې بدلوي. همدارنګه د انرژي په تیاره تعامل کې د ګلوکوز جوړو لپاره کارول کیږي. بل دنده دوی د الکترون تحریک دی. کله چې کلوروفیل د رڼا انرژي جذبوي، د هغې الکترون په لوړ انرژي حالت کې بیداریږي، روښانه کیږي. همدارنګه دغه بیدار شوی الکترون چې دی د الکترونونو د انتقال د زنځیر له لارې حرکت کوي، او په پایله کې ای ټی پی ورڅخه تولیدیږي. او دوی چې دی د اوبو تجزیه یا هم فوتولایزس ده کې هم برخه لري، چې دغه د لمر د رڼا پمراسه او بچ شي کې ماتیږي چې د هغه څخه هایدروجن آیونونه، اکسیجن او الکترون ورڅخه تولیدیږي. او اکسیجن چې دی هغه د جانبي محصول په توګه ازادیږي چې ژوندۍ موجوداتو ته د سا اخستلو لپاره ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه بل دنده چې ده د نور یا بل عامل چې دی مثال په څه ډول سره دی عمل کوي، هغه د کیمیاوي تعاملاتو پیل دی. دوی رڼا د لومړي تعاملات لپاره اړتیا ده چې تیاره تعامل ته د انرژي چمتو کولو اساس جوړوي. دا به د رڼا یا نور کوم اساسي دندې وي چې سرته رسولې، چې وموویل د انرژي سرچینې په ډول سره خپل دنده سرته رسوي، د الکترون تحریک د دې په غاړه دي. همدارنګه د اوبو تجزیه چې یا هم فوتولایزس عملیه کې سرت مهم رول لوبوي. همدارنګه د کیمیاوي تعاملاتو پیل د دې په واسطه ترسره کیږي. ورپسې راځو د زیایي ترکیب دویم عامل چې کلوروفیل دی. کلوروفیل پیژنو، او پاتې د نوي د نور په رڼا کې د دوی کوم نور رڼا چې د هغه ځینې خاص شواګان دغه د کلوروفیل چې دی د مصنوعي شواګانې هم چې کولی سي جذبولی سي، چې آبي رنګ سپي چې دی هغه د دې عملیې لپاره ډېر اهمیت لري. همدارنګه سرې سپي چې دی که چیرې موږ په فزیک کې دغه سپوتو متوجه سو چې دغه شاید په فزیک کې ملوستلی اوسه، چې د لمر رڼا چې د معمولا زموږ سترګو ته سپینه معلومیږي، خو که چیرې دا موږ تر یو منشور څخه تېر کړو، د لمر رڼا کوم رڼا چې ده هغه به موږ ووینو چې مختلف تیفونه، مختلفې سپې تولیدوي، چې سور، نارنجي، ژیر، شین او شین آبي، او همدارنګه آبي او بنفش رنګونه دي چې دغه څخه منشور څخه چې کله تېر دا تیفونه یا دا څپې به موږ ورسره ووینو. ورپسې راځو زیایي ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه کلوروفیل دی. کلوروفیل لکه څنګه چې مو ویل په ځیې ترکیب کې د لمر د رڼا د جذب او د هغوی د انرژي د کیمیاوي تعاملاتو لپاره د پیل ټکی دی، او دا د ځیې ترکیب په رڼا مرحله کې یو حیاتي رول لوبوي چې په کلوروپلاست کې ترسره کیږي. او لاندې د مثال ځینې د رقم د کلوروفیل کار کولو طریقې چې دي هغه موږ تاسو په تفصیل سره وایي. لومړی چې دی د لمر د رڼا جذب، کلوروفیل چې دی د لمر د رڼا انرژي جذبوي په ځانګړي ډول د رڼا د سور او آبي صفو څخه چې موږ وویله د هغو څخه استفاده کوي، او همدارنګه د کلوروفیل مالیکول په تایلکوید غشا کې شتون لري چې د لمر د رڼا انرژي د جذب لپاره ښه ځای دی. او هغه رڼا چې کلوروفیل جذب نه کړي لکه شین رنګ منعکس کیږي چې د پاڼو شین رنګ یې موږ ته هغه په ظاهري ډول سره زموږ تره ښکاره کوي. او د دویم رازو د الکترونونو تحریک کې د کلوروفیل ونډه وایو. کلوروفیل چې دی کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي د هغې الکترونونه په لوړ انرژي حالت کې بیدارېږي، چې په دې سره د کم د بیدار شوي الکترونونه چې دي هغه د انرژي د تولید د تعامل لپاره حرکت کوي او د الکترون انتقال زنځیر ته ځان ورسوي. او ورپسې د همدارنګه د کومې عملیې چې لمر نور رڼا درلودل کلوروفیل هم عین کم دندې چې دي ته پکې رسي. بل چې د فوتولایسس عملیه ده د رڼا د خوموئل او شازو د کلوروفیل دا وای. کلوروفیل چې دی هغه بیا د کلوروفیل په مرسته اوبه چکیږي ماتیږي د لمر د رڼا او د کلوروفیل په واسطه، او د اوبو تجزیه په پایله کې اکسیجن د جانبي محصول په توګه ازادیږي او د هایدروجن آیونونه او الکترونونه تولیدیږي چې په نور تعاملاتو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یعنی کلوروفیل چې دی هغه هم عین هغه دنده چې نور مثال لسی، یعنی دوی دواړه یو د بل سره یو ځای دنده سرته رسي چې دا کوم قندونه شری چې دی هغه لاس رزي، او همدارنګه د اوبه په ټوټه کولو کې د دغه کوم عملیات چې موږ ویله د فوتولایسس دغه کې مرسته کوي، خپل مهمه ونده سرته رسوي. ورپسې د کلوروفیل وروسته راځو کاربون ډای اکساید چې دی. کاربون ډای اکساید هم یو مهم رول لري چې تر ټولو غټه دنده په ځیې ترکیب کې دا چې دوی کاربوهایډریټ جوړوي. چې مثال دا کاربون ډای اکساید چې دغه په شتون کې د کاربوهایډریټونه چې کوي ترکیبوي جوړوي. پسې راځو د زیاتې ترکیب لپاره بل عامل چې دی هغه اوبه دي. اوبه هم یو له مهمو اساسي دندو څخه سرته رسي چې په زیاتې ترکیب کې د رڼا په مرحله کې یو مهمه ماده ده، او د انرژي د تولید او د اکسیجن د ازادېدو لپاره هم ډېر ضروري ده. او دوی د اوبو نقش چې دی هغه کې موږ د اوبو تجزیه وایي چې په فوتولایسس کې لکه څنګه چې اوبه تجزیه موږ وایو فوتولایسس یعنی د اوبو اړونده، نو اوبه هم په دې کې چې خپل اساسي رول لوبوي. اوبه د زیاتې ترکیب په رڼا مرحله کې ماتیږي چې دې پروسې ته موږ فوتولایسس وایله، او دا پروسه په لیکوید غشا کې د کلوروفیل د رڼا د انرژي جذبولو په نتیجه کې صورت نیسي. کله چې کلوروفیل د لمر رڼا جذبوي دا د اوبو د مالیکولونو د تجزیه لپاره کافي انرژي آماده کوي، او همدارنګه دوی چې دی د جانبي محصول په توګه د اکسیجن سره هم چکیږي ازادیږي، او د نبات لپاره د چاپیریال په کچه خورا مهم دی ځکه چې د اکسیجن د هوا برخه ګرځي. او دغه اوبه چې دی ډېری وخت کله چې اکسیجن دغه کیږي د پاڼو پر مخ باندې به تاسو ساس کې لیدلی وي چې هغه چکیږي هلته وجود لري، او همدارنګه د الکترونونو په تولید کې د هایدروجن آیون مثال په آماده کولو کې، او همدارنګه د نورو برخو کې هم چې لري اوبه مهم رول لوبوي، ډېر اساسي دندې سرته رسوي. کچیر اکسیجن کې موږ مثال د اکسیجن په تولید کې کچیر په نظر کې ونیسو، اکسیجن د اوبو د تجزیه یو مهمه پایله ده، او دا د جانبي محصول په توګه د هوا په توګه ازادیږي. او د اکسیجن د ازادېدل د ژوند لپاره ډېر مهم دي ځکه چې دا د ځمکې پر سطح د تنفس لپاره مهم رول لوبوي. همدارنګه اوبه چې دي د فوتولیسس پروسې له لارې د لمر د رڼا په مرسته تجزیه کیږي، او چې په دغه پروسه کې موږ وایي هایدروجن اکسیجن آیونونه او الکترونونه ماتیږي او هغه څه کې چې ټوټه کیږي. په تیرو موضوعاتو کې هم د دې څخه موږ یادوري وکړله. ورپسې راځو په زیاتې ترکیب کې د نور اغیزمن عوامل وایو. پسر ازو پر ازی ترکیب د نور اغیزمن عوامل وایم اپ ازی ترکیب کې چې دی نور خپل مهم رول لوبوي یوازې او به د کم اکسیجن کاربن ډای اکساید کلوروفیل دی مهم نه دی د هغو یوازې هغو نه دی یعنی د هغو سره تودوخه هم د دې لپاره ډیر ضروری ده ترڅو دی خپل عملیه سرته ورسیږي عموما د کم دی چې په کم مطلب د تودوخه په کم درجه کې کولای شو د او کې خپل عملیه تعامل سره تورسي هغه د 15 تر 10 درجه پرې دی کچيري د 10 درجه څخه ډیر سي د عملیات شي کېږي قراریږي عملیه په قرار ډول سره په ورو ډول سره ترسيږي او کچيري د دغه اندازه 15 درجه ته ورسیږي د عملیه په مکمل ډول سره د درېدو لامل کیږي یعنی د تودوخه تاثیرات موږ د دې څخه معلومې چې څونه تودوخه پر زیاتې ترکیب باندې خپل اغیز اچي همدارنګه ځینی بغیر د دچ دي ځینی نباتات په دې کې شامل دي ځینی نباتات حتی کولی شي په ډیرو لویو د تودوخه په درجه کې یا هم په ډیرو کم یخ هوا کې خپل د زیاتې ترکیب عملیه سره ورسیږي ځینی دا کوم نباتات چې دی لکه دغه د یخو غرنی سیمو ځین نباتات چې دی د 0 څخه تر 30 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل ځای ترکیب عملیه سره ترسره کوي او دغه د تودو او بیډیای سیمو سړای سیمو ځین نباتات چې دی هغه د 15 څخه تر 50 درجه سانتیګریډ پورې هم خپل عملیه شي کوي سره ترسره کوي شاید خپل په چاپیریال کې تاسو ځین نباتات داسې لیدلی اوسئ چې دوی چی شي دی مطلب یعنی کوم ساحو کې چې ګرم موسی دی بیا هم خپل عملیه سره ترسي او خپل ځان د پاره قندی مواد آماده کوي ورته رازو پر ځای ترکیب د نور اغیز او عوامل مش په مکمل ډول سره و پیژندل هغه وروسته رازو بل موضوع چې د ژوندۍ اجسام د انرژي یا ای ټي پی جوړېدل وایو په ژوندۍ اجسامو کې د ای ټي پی جوړېدل دغه کوم مراحل چې موږ تاسې وویل دا ټول دغه کوم د ای ټي پی انرژي اړوند و چې یعنی په ژوندۍ اجسام څنګه د ای ټي پی انرژي آماده کیږي دوی چې دغه کوم بیولوژیکي فعالیتونو لپاره چې مثال انرژي له خوراک څخه اخلي دا ټول انرژي چې د چي د اصلي سرچینه لمر دی یعنی کله چې نباتات یا الجان د لمر د رڼا د انرژي په واسطه د زیاتې ترکیب په مرسته کیمیا مثال نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې واړوي او زوي مواد آماده کوي چې د دغه څخه مثال لومړی مصرفونکي دویم مصرفونکي دریم مصرفونکي دغه څخه په استفاده خپل ژوند ته ادامه ورکوي او دغه کوم پروسه چې ده یعنی د ټول ژوندۍ موجودات لپاره انرژي ای ټي پی انرژي چې کوي آماده کوي مثال خبرې نبات دی هغه چې سو قندي مواد آماده کوي خپل په ځان کې ذخیره کړي د نشایستي او قندونو په واسطه په دغه سره چې وروسته د دوه نباتات څخه چې لومړی مصرفونکي استفاده کوي او دغه لومړی مصرفونکي څخه موږ استفاده وکړو موږ خپل د ژوند چې کو د پاسته مخته ورکیا کچیر د دغه لومړی مصرفونکو مثال د حیواني غوښه څخه استفاده ونه کو دغه نباتات چې موږ د پاره چې کوي د ژوند کولو کوم مثال د تغذیه د پاره خواړه چمتو کوي او د دې د کوم تنفس چې د ژوندۍ موجودات چې کوم اکسیجن آماده کوي هغه په واسطه موږ تنفس کوو خپل ژوند شي کوو مخته وړو یعنی د ژوندۍ اجسام د پاره د غذایي ترکیب عملیات چې د دغه د نور د انرژي څخه لاسته راځي اومن موږ وايي د ان ای ټي پی انرژي چې د کله چې نباتات نشایسته شي کې په پزنګ ذخیره کې دا نشایسته شي د انزایمونو په واسطه په ګلوکوز او تودوخه باندې بدلیږي چې وروسته ګلوکوز د کټابولیزم عملیه په واسطه په ای ټي پی او قندی موادو باندې بدلیږي چې د دوه څخه بیا موږ کولای شو یان د موږ فعالیت چې موږ سره ترسره وو کوم خپل ژوند چې د مکو د دوه د عمل څخه به همدارنګه د نباتات خپل فعالیتونه سره ترسره او ورپسې راځو د زیایي ترکیب اهمیت وایو زیایي ترکیب لکه څنګه چې مو وویل دوی زموږ د پاره خواړه چمتو کوي سال کاربون ډای اکساید د کوم دوران چې دی هغه په دودوخ په درجه کې مهم تاثیرات اچي چې موږ ویلو کچيري کاربون ډای اکساید اندازه په چاپیریال کې زیات سي هغه زموږ د اقلیم د تغیر لامل کیږي چې دا د نړۍ د تودوخې درجه چې د هغه لوري شي چې د ګلوبل وارمینګ وای یعنی زیایي ترکیب چې دی هغه په اهمیت په چاپیریال کې ډیر مهم دی په اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتن د زیایي ترکیب کې کلوروفیل څه ډول عمل کوي دویمه پښتنه پر زیایي ترکیب د نور اغیزمن عوامل څه شي او اخرنی پښتنه زی ترکیب څه اهمیت لري ساس ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه انی کی هلی میومنی هلال رما چی جوړ روغ او صحتمن بیاست شرق لاس د بولسم ټولګي و شپږم لوست نن ورځ لوست کې موږ تاسو راځو جنیټیکی بینظمیان وایو چې په تیر وخت کې موږ تاسو میوټیشنونه ډولونه وپیژندل چې میوټیشن څه شي ته ویل کېږي همدارنګ څو ډول میوټیشن وجود درلودي چې یو چې وو جین میوټیشن و یعنی په جین کې د ځایونو تغییر رامنځته کېده یا د هغه څخه مختلف بینظمیان رامنځته کېدل او بل چې وو کروموزومو میوټیشن او چې دا کروموزوم میوټیشن چې په هغه کې موږ څلور ډولونه وویل او د هر ډول په تفصیلي ډول سره وپیژندې چې ځینې چې یو خپل مثال ځایونو ته تغییر ورکوي تبادله کولی په ځینو کې چې کمښت ډېرښت راتلی او همدارنګه مثال ځینې چې یوه د کروموزومونو برخې سرچپه اوښتلې چې دا ټول چې شو د کوم بې نظمیانی چې وي میوټیشنونه چې وه تغییرونه چې وه هغه پکې رامنځته کېدل ترڅنګ موږ او تاسو جینوم میوټیشن هم وویلې او په هغه کې مو کم ډولونه چې وه هغه مو پیژندل ورسره مو یو ناجوړي وه چې یو بې نظمي وه هغه مو وویل چې لور ته ورته د وینې کمښت و چې هغه کې مثال دغه کم سره کړو یا چې و د اصلي حالت څخه و قوس شکل ته اوړي چې د مثال دغه کم وینې چې د پرګونو کې اکسیجن په کافي اندازه نه ورسې چې وینې پرګونو کې بندش تر رامنځته کیږي چې په دې سره مختلف دردونه په هغه کس کې او ان کې دایسي چې د هغه د مړینې لامل هم وګرځيږي نن ورځ راځو په تر نورې بې نظمیانی چې دی هغه پیژنو چې څو ډوله بې نظمي وجود لري او هغه د څه شي لامل کیږي زموږ ستاسو درس ته یو دیشې مې صفې څخه تر پنځه دیشې مې صفې پرې دوام کوي راځو لومړی چې دی سیستیک فیبروسس دی چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې د سی اف ټی آر جین د بدلون میوټیشن لامل رامنځته کیږي یا هم موږ وایو چې د اووم کروموزوم چې اوس مت مثال لري د دغه کې چې کیږي واقع کیږي او د دې بدلون میوټیشن لامل مثال موږ وایو دغه ناروغي په بدن کې د خولي لعاب او هاضمي مایعات غلیظ کېدل مثال په دغه نفر کې رامنځته کیږي چې غلظت چې کیږي زیاتیږي په شکل کې د مثال د خولي د لعاب او همدارنګ د هاضمي مایعات ده د دې لامل چې دی هغه د موږ وویل چې د سی اف ټی آر یا هم اووم کروموزوم جین میوټیشن دی چې د حجرو د مالګې او بو د تبادلې سیستم اغیزمنوي او دا چې دی د مور او پلار دواړو له جینونو څخه ترلاسه کیږي یعنی د وراثت اوټوزمال مغلوب دی داول دی همدارنګ په دغه کسانو کې چې دي مختلف نشانې معلوم کیږي لکه مثال د دوی تنفسي ستونزې سره مخامخ کیږي دوامدار ټوخی نفس تنګي سینه د مثال د سینې تختوالی او بلغم سره وجود لري همدارنګ د هاضمي برخه کې هم مشکلات رامنځته کیږي چې هاضمي مشکلات چې دي هغه لکه غذایی مواد نه جذبېږي د وزن کمښت پکې رامنځته کیږي او شهمي مواد په مثال پکې کیږي د فکیږي همدارنګ
دی چې دی د خولې د خوند مثال خوند چې دی هغه د مالګینوالی لري همدارنګه دوی بل ډول مثال نشه چې د هغه مکرر انتانات په سوجو کې رامنځته کیږي لکه څنګه چې دا د دوی هغه مشخص برخه چې ده چې هدف حجره چې ده هغه سوجو دی نو په دوی کې د مکرر انتانات چې دی هغه هم په سوجو کې رامنځته کیږي د دې درملنه چې د مشکلای سو د سوجو پاکولو تمرینونه یعنی فیزیوتراپی وکړو همدارنګه ورسره انټي بیوټیکونه دي د انتاناتو مخنیوي لپاره د هضمې لپاره انزایمونه او ځانګړي غذا خستل دي او د وام کروموزوم اصلاح کوونکې درمل دي چې بعد د هغه څخه استفاده کړو چې د دې ناروغۍ څخه مخنیول شوی اوسه او علاج شوی ورپسې بل یو ډول چې دی یویشتم ترایزومی ده یویشتم ترایزومی چې د په عام ډول د داون سندروم په نامه پیژندل کیږي چې دا چې دی په جنیټیکي اختلالونو کې چې دی په یویشتم نمبر کروموزومون کې مثال اضافي والی رامنځته کیږي چې په چې شي کیږي کروموزوم اضافه کیږي په دې سره موږ په تیل وستونو کې هم ویلي و چې داون سندروم یا د ذهني ورسته پاتې والی رامنځته کیږي چې دوی خپل ځان ته مشخص شکل لري او د دې لاملونه چې دی لکه څنګه موول د کروموزومونو د ویش ناسم بهیر دی چې په پایله کې یو شتم نمبر کروموزوم درې کاپی رامنځته کیږي پر ځای د عادي مثال دوه کاپی پر ځای چې کیږي درې راځي او دوی چې په دوه کسانو کې مثال فزیکی ځانګړتیاوي لیدل کیږي یعنی دوی کوچنی قد لري مخې چې دی فرق لري او همدارنګه بادامي بڼه سترګې لري او دوی چې دی لنډي ګوتې او ټیټ عضلات ټون لري مثال اول د دې ذهني پرمختیا چې د یعنی ذهني ځان لري محدودیت پکې ښکار کیږي زده کړې په زده کړې کې ستونزې مخامخ کیږي دا کسان او روغتیایي ستونزې کې چې دی دا کسان چې دی د زړه ناروغي سره همدارنګه د ویني یا مافیتی ناروغي د لوړ خطر سره مخامخ دي د دې د پاره چې مثال موږ د دې تشخیص وکړلای شو د هغه د پاره مخکې له زیږون د ویني معاینات یا هم امینو سنتیسس عملیه باید سرته ورسو یا هم ورسته له زیږون د کروموزوم تحلیل کاریو ټایپ باید سرته ورسو دا چې دی عموما د نجوري چې د شوزو کې د عمر د لحاظ مثال په دغه عمر پورې اړه لري چې په سونه فیصدي پکې رامنځته کیږي هغه کسان چې د شلو څخه کښته عمر لري په هغو کې دا چې دی په ډیره کمه فیصدي سره لیدل کیږي یعنی دغه بې نظمي چې ده په دوو زرو نفرو کې یو نفر ورسره مخامخ کیږي مګر د عمر په ډیریدو سره د دې کم فیصدي چې دغه چې کیږي ډیریږي چې هغه ښځې چې 45 کال عمر ولري یا تر هغه ډیر ولري د دې بې نظمي تناسب چې دی یو پر لسو باندې دغه کیږي یعنی په لسو نفرو کې به یو نفر په ماشوم په دغه ناجوړي اخته وي ورپسې راځو ترنرز سندروم وایو یا ایکس او مونوزومی وایو دا چې دا یو جینیټیکي ناروغي ده چې مثال په یو کاپی کې چې راځي کمښت راځي چې دغه ناروغي چې ده د شوزو په ځانګړي حالت کې رامنځته کیږي چیرې چې د دوی د کروموزومونو یو ایکس کروموزوم لاسه یا غیر عادي وي چې دا چې مثال موږ وویل چې د کروموزومونو یو کاپی په کښې کې کمښت راځي چې دوی خصوصیات یې نارینه وو ته ورته کیږي او همدارنګه دا بدلون چې دوی د شوزو په جینیټیکي جوړښت کې ناسم ترتیب رامنځته کوي نښې نښانې چې دی فیزیکی ځانګړتیاو کې که چیرې موږ په نظر کې ونیسو دوی چې دی کوچني قد لري او د یو سلو څلوېښت سانتي مترو پورې د هغو پر اندازه یي او یا هم تر هغه ټیټي د لاس پښو او ګوتو پوستکي اضافي مثال ګونځوالي لري یا یو بل ډول یي او د زړه او مثال د ګردو جوړښت کې بدلون لري فرق لري جنسیتي ځانګړتیاوې چې دي هغه مثال موږ وایو د دې جنسي وده کمښت دی یعنې د جنسي غړو نارسایي ده چې هایزوم په دغو ښځو کې وجود نه لري او همدارنګه هورمونونه پرمختګ مثال د هورمونو په پرمختګ کې هم کمښت راښکاره کیږي او دغه ښځې چې دي ذهني او پرمختیایي اغیزې چې دی هغه په عمومي ډول ذهني ځنډ نه وي خو ځینې وختونه لږ ځنډ موجود وي پکښې کې او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو هم ستونزې پکښې کې ښکاره کیږي د دې تشخیص چې دی موږ په داسې ډول سره کولای شو چې د کروموزومونو تحلیل یا همکاري ټایپ یا د یوې ایکس کروموزومي د کمښت مثال تایید کوي د دې ډول سره د دې درملنه چې د هورموني درملنه ده د هورمونونو لکه استروجن ورکړه ده چې د جنسي ودې او نورو بدلونو لپاره ورسره مرسته کوي ورپسې رازو د ترانس ټرنرز سندروم ورسته بل ډول وایو چې هغه د کلاین فلټر سندروم دی چې موږ وایو دا چې د په مثال موږ وایو جینیټیکي ناروغي ده چې په نارینه کې رامنځته کیږي او په دې حالت کې چې دی په مثال د دې په کروموزومونو کې چې دی د ایکس کروموزوم زیات راځي یعنی د کروم د ایکس کروموزوم په زیاتوالي سره دا ناروغي سره دی مخامخ کیږي چې عموما موږ وایو د دې لامل چې دی هغه په دې ناروغي کې ناروغي مثال دا کوم نارینه چې دی د وای کروموزوم سره ایکس کروموزوم مثال 2x او یو وای لري او دا بدلون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن اغیزمن کوي چې فزیکی ځانګړتیاوې کې چې دی د لوړ قد او اوږده غاړه لري او د شوزو ځانګړتیاوي لکه مثال د سینې غټوالي پکښې ښکاره کیږي او د عضلاتو کمزوري او د غوښې زیاتوالي پکښې ښکاره کیږي همدارنګه په جنسیتي ځانګړتیاوو کې چې دی د دوی جنسي ودې اختلاطات دي لکه د تخمدانو کمزوري فعالیت دی همدارنګه ورسره مثال د دوی کمزوري تناسلي هورمونونه دي چې د جنسي انګیزې کمښت رامنځته کوي او ذهني وخت چې دی هغه ذهني ځنډ یا د زده کړې ستونزې مثال پکښې کې رامنځته کیږي او د ژبې او ټولنیز مهارتونو مشکلات هم پکښې ښکاره کیږي د دې د درملنه چې د هغه هم هورموني درملنه ده لکه د ټیسټسترون د جنسي پرمختګ او هورموني توازن لپاره ورسره مثال دی باید ګټه واخلي او د زده کړو او ټولنیز مهارتونو لپاره ځانګړی ملاتړ ته دوی ضرورت لري چې د مثال بل چې دی د شوزو اړوند جراحي درملنه هم باید د دوی لپاره وکړل شي ورپسې راځو په انسانانو کې د جینیټیکي بنظمیو تشخیص دی څه ډول پوسو چې مثال دی کې دغه د ډي ان اې مثال یا د کروموزومونو یا د جینونو مشکلات پکښې کې میوټیشن پکښې کې رامنځته شوی دی د هغه لپاره موږ باید د کروموزومونو شمیر وګورو چې په شمیر کې مثال بدلونونه راغلي وسی یا ډي ان اي یو برخه واخلو هغه وګورو چې د دې لپاره باید مختلف عملی اجراسي یا خو کله چې ماشوم د مور په رحم کې اوسي د زیږون څخه مخکې باید د دوی کوم ډي ان اي او کروموزومونو اندازه چې د وکتل سي یا هم له زیږون څخه وروسته دی چې مثال په دې کې کوم بے نظمیان چې دی هغه موږ کولای شو معلوم کړو رازو دا کوم ډولونه چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی مخکې له زیږیدو څخه ازموینه ده چې په دې کې چې دی ماشوم مخکې له دې چې پیدا شي د مور په رحم کې ورسره ازمایښت کیږي چې دا عموما په درې ډوله سره د عملیه موږ کولای شو یو چې دی د امینو سنتیسس په دغه سره دی په نامه سره دی بل یې د پلاسنټا د لارې دی او بل یې تر زیږیدو د مخکې بل تشخیص دی چې هغه ډول سره موږ کولای شو د دوی کوم بې نظمي چې د هغه معلومه کړو امینو سنتیسس چې دی په دې ډول کې چې دی د شوزو د امینیون څخه چې مثال کوم هغه د داخل د کسور چې کومه مایع ده او په هغه کې چې کوم ماشوم اوسیږي د هغه داخل هغه مایع چې مثال دا د سوالسمی څخه بیا تر شپږسمی اونۍ په منځ کې اجرا کېدلی شي د پیچکاری په مرسته د دوی مایع اخیستل کیږي او هغه چې کیږي لابراتوار ته وړل کیږي او د جینیټیکي بې نظمۍ پکښې کې معلومیږي او بل دویم ډول چې دی هغه د پلاسنټا حجرو اخیستل دی چې په دې کې به دی د رقم پلاسنټا چې کوم ماشوم چې تغذیه ځنې کې غذا ځنې اخلي د هغه څخه مثال د اتو څخه د نو اونۍ په منځ کې د عملیې اجرا کیږي چې د هغه پلاسنټا څخه یو څو برخې اخیستل کیږي ټوټه اخیستل کیږي او وروسته د دې بې نظمۍ تشخیص دلی سي چې د دې کې چې دی په دې میتود کې موږ وایو د امینو سنتیسس ته د ماشوم د ځای کېدو امکان په دې کې چې دی زیات دی ورپسې بل چې دی تر زیږیدو د مخه تشخیص دی په دې میتود کې چې دی جنین مخکې د حاملګۍ څخه معاینه کیږي لکه څنګه چې مثال جنین چې دی د مور له رحم څخه بهر په ازمایښتي نل کې مسره زی د رقم د جنین د ارثي ناروغۍ له نظره معاینه تشخیص او سالم جنین د مور په رحم کې پیوندوي ورپسې راځو بل چې دی له زیږیدو څخه وروسته ازمایښت یعنی کله چې ماشوم پیدا سي د هغه وروسته د دوی کوم جین ازمایښت دی هغه سره رسیږي چې په دې سره چې دی د دوی د راتلونکو ناروغي وړاندوینه کیږي او د هغه لپاره علاج لارې مثال ورته پیدا کوي دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې مهمه او اړینه موضوع چې موږ زده کړله انشاءالله چې کومه موضوع مو وویل هغه خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه او کوم مشکل پکې کې ونه لري په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو د هر وخت په سیر لومړی پښتنه ده یو ویشتم ترایزومي او ترنر سندروم څه ډول بې نظمي ده دویم سوال کلیری فلټر سندروم واځه کړی او اخرنی پښتنه مخکې لزیجون څخه څو ډول آزمایښتونه وجود لري هغه کوم آزمایښتونه چې هغه چشي کوي واځي کوي ستاسو ټول د توجه څخه نړی نړی مننه